که د گاونډي هیواد خاوره د ترګری لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده. دا خبره د ښکارا وی چې موږ به په هیڅ ډول د پولی لبلی غاړي د ترګری هیڅ باندې ونزغمو.
د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس ورته معلومه سوي چې په میرالی کې د تیرې شنبې حمله د افغانستان په خاوره کې دننه پلان سوي وه، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان جټ الوتکو د دوشنبې سهار په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې 15 ښځې او 3 ماشومان ووژل سول. ګڼو څارونکو دا د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا د پاکستان ښکاره تیری بللی او له نړیوالو یې د دغسې سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون بیا د بلوچستان ایالت په گوادر بندر کې پر دولتي ودانیو ډلیز برید وسو چې مسؤلیت د بلوچستان د ازادي پاوز منل دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي په گوادر کې ټول اته برید کوونکي وژل سوي دي. نوموړي په برید کې پاکستاني ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. گوادر بندر هرمز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د لیږدونکو بیړیو لپاره یوه حیاتي لاره ګڼل کیږي.
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو.
د نارینه و بد چلن هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي.
ماشومان هم دس فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام له نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو. خپل روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام دا موضوع چېړو، په پیل کې د خلکو خبرې اورو، بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردن کو د دینی علماء په خبره روژه د صبر، حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مانی چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره خوشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل پاړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه، ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده، دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل نوم نه یادوي وای چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهریږي. په خبره دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بعده مرغه چې مونږ ګورو په کورنیو کې چې خزینه روژای او د خزینه او مسؤلیت تر نارینه لا ډیرې زیاتې. دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه د نارینه و زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډیری فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپل غوسه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډیر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یې، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یې، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې بیا نه جوړي، نور کسان چې د هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا وایي مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ پروژه باندې وانه چې دلته چې د نارینه خپل بې ځایه غوسه په ښځه باندې کوي، دا واقعا یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کیږي هغه به نارینه خوري، غوسه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غوسه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي.
لدی میرمنې څخه مو پوښتلی دی چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې مونږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید د مونږ باید روژه هم سامي، د مونږ باید خوراک هم سامي، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو هل دا چې ښځه روزه لري، ښځه انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د دې کور د ټولو اوقات ریښیي خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان ته نه متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانی سره تیر کړو. د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅکله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده ټول ته به په غوسه کیږم او ټولو باندې به چغیږم. حدیث شریف ته که څوک له تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدای چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنا نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څومره لاسه کیږي کوو، خلک کازار کوو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خپه کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه اوس غواړي چې دا درک کړي چې میرمن هم د دوی په څیر روژه دي. دا سیدی نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنگ او داوی،
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډیر یو چاته غوسه ورغی، یو لاس د قید ځان ته کینی، تلاوت دی وکړي، ذکر دی وکړي، نو ته بنده بیا ښه اغېز لري، پس ته بیا غوسه نه یې، د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده، او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه له بدو خبرو نه ستړي سوي دي، راځئ چې یو ښه ژوند یو ښه چاپېریال رامنځته کړو ټول روژه تیانی. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډیر شکل او په ډیر ښه اخلاق دا دی، دا هغه میاشت ده چې مونږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي او په دې سره یو میاشت چې اوسوک چاته بعد خبره ونه کی او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کی او ښه اخلاق سره ځان سنبال کی او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کی. علم دا ده چې ورونم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپل مور او خور او ښځې سره خپل لور او خپل اولاد ټولو سره بیا په جامعه کې په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیک رویه وکړي تر څو چې خپل روژه یې محفوظ وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعال سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډیر زیله د دې شاهده و چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې اوغزه کیږي چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. لنموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
تر ډیره داسې په ناحق سره یو سړی قهریږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارکه میاست کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډیری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډیر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډیره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال او کې باید همیشه دکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډیره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅ کله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارکه په میاشت کې د نارینه و لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته شوي دي په ډیری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم میرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې چې له ماشوم نه د پالنه نسې کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا تور سره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي یعنی مونږ خو داسې دوی بعضی سګرټ وهي، بعضی نسوار وهي، نو وایي مونږ عملي یو او مونږ ته ډیره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږدس اصلا له میرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زمن دی، یعنی په هغه کور کې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور څه نه میاست دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي، بې خوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه وویریږي، کله چې زه راځم ټول باید ما ته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینه وو کې شته، خو ډیر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې وینیسي او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دی ویلی چې نارینه دی روزه وي او ښځینه دی نه وي، خو سره له دې هم ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهیږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده، تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیان چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزې په نیولو سره د له منځه ځي او مونږ سات یا به کیږو ښه کیږو. او له بلې خوا نه مونږ د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي، تر څو مونږ هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ شوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږ د هغو دغه وضعیت هم حس کولای شو او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنوع ته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو، کومک وکړو، تر څو هغوی هم لکه مونږ غونتا سم خواړه وکړي، پوره انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپیریال، د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه داسې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنې روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي او دا احساس نه لري مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځې ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله سې دسترخوان په سر کینو، هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکو او یو رنګه ټول له دې مشترکه دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خو خویندو او میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو نه لري او شاید د زما هغه حس برتري مې را خرابه کی یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خرابه کی. نه، که چیرې مونږ غواړو چې یو ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې عمل لري یا سګرټ یا نور نشه توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه یو، او په عین حال کې مونږ په کارم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومان په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې. دا چې موږ روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیولې، نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو او حداقل ماشومان قرار کړو. همدارقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي او عبادتو کې، تلاوتو کې یا ځان بل چیرته بوخت کې.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې اکله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله ربالعزت ترمنځ یو راز ده او د تربیت لپاره بهترینه زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایزو رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي او د په باطن باندې د ظاهري نه خړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي او صله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، خې خبرې وکي، خې عمل وکي او خې کردار وکي. دا د روزي مقصد دا او روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سوی لعلکم تتقون، د دې لپاره تاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه چې خدای خپه کیږي. ځینې خلک روزه نیسي خو متاسفانه هغه روزې نه هیڅ ژوند ته برکت نه وي، د روزې نه ژوند باندې تاثیر نه وي. بیا وسیلګي کوي، شور کوي، غالمغال کوي کورنۍ باندې، مخصوصا اله دا ولې پاخه سو، دا خام سو، دا څنګه سو، ولې زر ډوډۍ نشته، ولې حال دا ده چې دغه د کور والا ټول روژه نیولې ده. هغه ښځه چې کار کوي هغې غریب هم روژه نیولې، هغه جنۍ چې کار کوي هغې هم روژه نیولې، که هغې ته لور وي، که هغې ته انګور وي، که هغې ته کډه او میرمن وي، که هغې د تا خور وي، که هغې ته مور وي، که څوک وي، خو دغه کورنۍ کې به یو کس وي چې هغه به مې تا غوندې روزه وي. او ځینې خلک بیا بیا وسیلګي وکوي، هله روزه مې نیولې ده، روزه ده، او تاسو ولې دغه کار کوئ؟ بې خبر له دې نه چې دا روزه یوازې ته روزه نه یې، بلکې هغه هم روزه دي. د روزې یو معنا هم صبر ده. صبر دې معنا سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري، ځان داسې صبور وګرځي او داسې صبور وي چې د ده په ژوند کې باید هغه د صبر آثار معلوم سي. صبر دې ته نه وایي چې زړه کې ما خدای صبر، بلکې صبر دې ته وایي چې خلک دې تا زغم، د تا تحمل، او د تا په اخلاقو خیګنه، او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلک ویني. دې معنی صبر ده. دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړه، صبر به کوم، څه به نه خورم، څه به نه څکم، بلکې دا نه خوړل او نه څکل دا خو امساک ده، ځان ساتنه ده. ځینې وخت د طبي لامل لپاره هم خلک یو څه شی نه خوري، صحي لامل لپاره هم ډاکټر ورته ویلي څه به خوري نه څکې نه. ولې؟ روزه چې چېشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي، هغه دا ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي.
کبسر دا هم وایي چې که څوک خپل اعمال نشي سمولی، روژه نیولې ګټه نه لري.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وای که څوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط گناه خبر پری ندی او د گناه عمل پری ندی، نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي ته ګي ساتلای دا. یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل. دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده. یعنی د مونږ وظیفه ده، د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو. یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې، ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پای د بدلون ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای، خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی. وای تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي، او زه خپل کورنۍ ته بهتر یم. اوس نو د مونږه دنده ده، د مونږ مسؤلیت ده، د مونږ وظیفه ده. الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدارقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو. دا د اصلي مسؤلیت، اصلي رسالت دی مونږه همدغه ده. نو د روزي معنی تنها ځان وګي ساتل نه دي، که چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزی د تګټ نه کړي د روزی نه ګټ نه اخیستې فقط ځان وګی ساتلی او د مقصود شریعت ته نه وګی ساتل نه دي چې ځان وګی وساته ولګه مقصود نه ده بلکې مقصود اصلاح ده لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي داسې تقوا درکې راسي چې دغه په ترس کې تاسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلق عمومي خلق وی ویني نو لدغه وجن ها خلق ته بیا وسیلګي کوي پر روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزي په مقصد نه دی پوسي او د ځان خالی وګایس او ته ګای ساتلای پیغمبر صلی الله علیه و الی وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع وایر ډیر د سه روزه داران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیلږي یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي روزي نه ګټه نه اخلي اوس د موږ مسؤلیت د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي کورنۍ کې کده سه بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خلوت تړلې ده او خلیته خلبو یو راچولې بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتری خولې د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143601 دا و دیدیونی خبرونه تر بیا خی چاری اساسی او بشری حقوق قدرمنو دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې هر وخت په تیر بیا د روژې په مبارکه میاشت کې د ماشومانو د تغذیه د حق پاکله خبرې کیږي لمو سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل وارث خپلواک نوموړی په پایل کې وایي
د واسي حقوق او شرعي حقوق له نظر په والدين باندې دي چې د غل جملې نه یو هم د دوی د پالنې د تغذیه حقوق دي بدون شک چې کله روژه میاشت راځي واکن چې روژه میاشت برکتی میاشته والدین ته د ماشومان ته رسیدګي کې لږه خندونه ایجاد کیږي چې د غل جملې نه د سهار چای او د ډوډۍ په وخت باندې تنظیمول کورنۍ ته فامیلو ته لکستونز منه ده او میرمنه هم چون هغوی روژهی او خپله غواړي چې د خپل د روژې له خاطره ترتیبات ولري نو ډېر متوجه کېږي نه د ماشومانو د تغذیې له خاطره باندې کورنۍ ته اړینه ده چې په روژه کې مناسبه توجه د خپل ماشومانو ته ولري ځکه ماشومان حق لري چې په وخت و زمان باندې تغذیه شي څو دوته راکم مشکلات چې د تغذیې نه راپورته کېږي ماشومانو ته مقابل نشي
بله که چیرې ماشومانو ته پاملرنه ونه شي که څنګه تاسو خپل خبرو کې یو څه اشاره وکړه دا کومه بدې پایلې لري او د اسلام له نظره دا ډول روژنیول چې هغه په ما خبره په ماشومانو باندې زینې کورنۍ البته روژنیسي د دې به ثواب ډیر وي که ګناه
په ماشومان باندې روژنیول روا نه ده نو خدای پاک هم امر کړی ده چې هغه خلک چې مکلف دي روژنیول باندې نو هغه یې باید روژه ونیسي کوم ماشومان چې په روژه باندې مکلف نه دي نو الله پاک هغه یې ته رخصت ورکړی ده ځکه روژه په مکلف خلکو باندې ده هغه کسان چې هغه یعنی عاقل بالغ او سن دې پوره کړی وسی یعنی بلوغ ته رسیدلی وسی که چېرته څوک بلوغ ته نه رسیدلی هغه باندې روژه نیول د هر عنوان لاندې چې وسی که ثوابي وسی که هغه ته هر عنوان ورکوي نو دا یو روا عمل نه ده ځکه د هغه ماشوم په حق کې ظلم ده روژه له ستونزمنو عباداتو څخه ده یعنی په روژه کې صبر او سیله دا له هغه عباداتو څخه ده چې انسانان باید صبر شکیبایی وښي نو همغه له خاطره د ده اجر او ثواب خدای ورکوي نو خدای پاک ویلي دي چې که څوک هغه خلکې چې مکلفه نه دي امور باندې هغوی نه حساب و کتاب نشته ده نو ماشومان هم د هغه جملو خلقونه دي چې د اغونه قلم پورته ده، هغوی باندې نه د مونځ کولو او نه هم د روژې نیولو حق پې څوک لري چې هغو باندې څوک روژه ونیسي، ځکه که روژه نیولو نو خدای پاک خو قدیم ذات ده، هغه پوهېږي، هغه په ټولو موضوعاتو باندې پوه ده، او همدغه له خاطره په ماشومانو باندې روژه نه ده مکلف کړي چې روژه ونیسي. نو روژه نیول په ماشومانو باندې دا یو روا عمل نه ده او نه هم په جامعه کې ښه عمل ده.
بله خپلواک صاحب، هدف دا و چې مثلا لویان خو روژه د خدای د رضا لپاره نیسي، روژه ور باندې فرض ده، خو په کوچنیانو باندې بیا یو شمیر کورنۍ چې دوی ته په وخت باندې ډوډۍ نه برابرې روژه ور باندې نیسي، یعنی روژه د دې لپاره نه ور باندې نیسي چې اجر او ثواب وګټي، سستی کوي، تنبلي کې دوی ته ډوډۍ نه ورکوي. هدف دا و چې یعنی د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې په بېغورۍ کې روژه نیولو پاکه مختل تاسو نظر ولرو.
بدون شکه چې که چېرته کورنۍ د خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي او په ماشومانو باندې روژه نیسي، نو دا د دوی غاړه بندیږي او دا یو روا عمل نه ده، ځکه کومه کورنۍ چې ماشومان لري هغوی مکلفیت لري تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړي. که چېرته ماشومان پر ځای پرېږده نور مواشی هم ولري، هغه مواشی ته رسیدګي ونشي، نو هلته حساب کتاب به ورسره کیږي او دا یو روا عمل نه ده. نو روژه نیول خو پر ځای پرېږده، باید د هغوی ډوډۍ اوبو او ټول روزنه ته باید رسیدګي وشي.
بله، یو خو د ډوډۍ موضوع سوه، بله دا سوه چې ځینې کسان بیا ماشومان حتی په کور کې نه پرېږدي، وای غال مغال کوي، مثلا مونږ ګنګس یو، مونږ په سر باندې درد، مونږ روژه یو، ماشومان باید لکور بیرون ووزی یا ماشومان چپ غلی کینی غاگ ونکا، دا څومره د ماشومانو په حق باندې تیرای دی؟
دا خپل نقص ده ماشومان په حقوقو کې، دا ماشومان سره د رقم چلند دوی پروان باندې او په آینده کې د دوی په ذهن باندې بد اثر کوي. نو ټول کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان سره ښه رویه وکړي، او دا رقم چلند چې ځینې کورنۍ کوي دا روان نه ده او د دوی پروژه کې هم زیان واردوي. نو روژه خو د صبر له خاطره ده، روژه خو د دل خاطره ده چې انسان پکې صبر او استقامت ولري. دا راځي د نور حقوق پایمالی او ماشومان ته بد رد وي، د ماشومان حقوق نه ادا کوي، نو طبعا چې د دوی روژه نه کیږي.
بله، له ماشومان سره بد وضعیت که روژه وي که له روژې نه پرته نور وخت وي، د دوی په تربیه باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
خپله ماشومان لپاره د تربیې ځای هغوی فامیلونه دي. ټول کوم شی چې ماشوم زده کوي هغه اولینی استاد معلم د هغه مور و پلار دي. د مور و پلار نه زده کړه کوي. که چېرې تاسو فامیلو کې وګورئ که د چا پلار لکه نرم خوی ولري، د هغه ماشوم به هم نرم وي، او که کوم د چا پلار یا مور تند خوی ولري، نو طبعا د هغه ماشوم به هم تند خویه اوسي. که چېرته چا پلار مور ژبه ښه نه اوسي، داسې چټیات ووایي او نزاکتونه مراعت نه کړي، نو طبعا د هغوی ماشوم هم همدغه شکل باندې. نو اړینه خبره دا ده چې ماشوم لویول باید په یو مناسب ماحول کې وشي او ماحول ورته برابر وشي تر څو هغه کوم په جامعه کې یو سالمه او نیک ماشوم تقدیم شي. نو باید کورنۍ تر آخري حده پورې کوشش وکړي چې د کور کې دننه د ماشومانو په مقابل کې باید د خپل کومو کړنو نه چې کوي باید په جدي توګه پاملرنه ولري او ډډه وکړي د نامناسبه اعمالو څخه، د نامناسبه رفتارو څخه د ماشومانو په مخ کې ډډه وکړي.
بله، نن سبا اقتصادي ستونزې په اکثره کورونو کې راپیدا شوي دي، هغه هم د کار د نشتون له وجې دا په خپله تاثیر کوي د ماشومانو په روزنه باندې. یو شمیر کورنۍ بیا کله چې روژه ماتی برابروي یا پیشنمه برابروي، نو دلته له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا نه هغه ماشومان کوم څه چې غواړي دوی نشي ورته پوره کولی، دلته هم تاوتریخوالی کېږي. خپلواک صاحب، په دې هکله راته وغږېږئ.
بدون شکه چې اقتصادي موضوع مستقیم رول لري په کورنیو کې د روابطو پر اساس باندې او په کورنیو کې د برخورد پر اساس باندې، نو طبعا که کوم کور کې چې اقتصادي مشکلات وسي او ستونزې وسي، په دې وضعیت کې تر ډیره نسبت له مشرانو ماشومان زیانمن کیږي. ماشومان دي چې هغوی ځکه دومره زیات برداشت نه لري، چې برداشت دومره پورته وسی لکه مشران غونډه مشران کوي چې درک یو موضوع، اما د اقتصادي ستونزو اصلي قربانیان اصلی چوک چې متضرر کیږي نو هغه ماشومان دي. ماشومان کور کې کوم مثلا د روژه مات په مهال باندې کوم اقتصادي ستونزو له امله کوم مشکلات ایجاد کیږي، نو هغوی ځکه هغوی جذب ډېر زیات ده، د هغوی اخص د هر موضوع نه نسبت له لویان نه ډېر زیات ده، نو طبعا دوی ته ډېره غټه ستونزه رسیږي. د هغوی په روان باندې دا ستونزه پاتې کیږي که کوم شخړه منځته راځي یا هم په دسترخوان کې څه کمی یا زیاتی اوسي نسبت د نورو نه، نو په دې هغه کې طبعا چې په ماشومانو باندې بد روان باندې تاثیر کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې ماشومان ډېر زر یو موضوع اخلي، کله چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کورنۍ د غړو له خوا نه له ماشومانو سره بد چلند کیږي په تېره بیا د روژه ماتي په وخت کې او د ورځې په اوږدو کې، ماشوم څه ډول یو ذهنیت له روژې نه اخلي؟ یعنی روژه بیا د ماشوم ذهن ته څه ډول یو څه راځي؟
ډېر پر ځای سوال. واقعا چیرته په روژه کې نامناسبه رفتار له ماشومانو سره او کورنۍ کې وشي، نو طبعا له روژې نه د ماشومانو یو بد برداشت کوي. روژه ته په دغه باره ګوري چې په دې کې جنجال ده او په دې هغه کې بدخلقي ده، بد حوصلګي ده، نو روژې ته هغوی همغه ده چې په ذهن کې پاتې کیږي چې روژه یو مشکل کار، روژه یو سخته میاشت، روژه خدای مکړه یو عذاب میاشت ده، نو دا په ذهن کې همداسې پاتې کیږي د ماشومانو، ځکه دوی مشکلات لیدلي د روژې په میاشت کې. کوم وخت کې چې دوی بالغ کیږي او روژې ته رسیږي، نو د دوی ذهن آماده دی ته نه چې روژه یو برکت میاشت ده، روژه د خدای پاک له میمانیانو څخه میاشت ده، روژه د عباداتو میاشته، نو هغوی بیا دا ذهنیت نه لري روژه ته. روژه ته ذهنیت دایي چې په روژه کې بدخلقي وسی، په روژه کې مشران په کشرانو باندې باید پټکي وکړي، باید جذبي وکړي او وی وهي لکور، لکه څنګه چې تاسو وویل لکور یې وسی، په دسترخوان کې اجازه ورنه کړل شي چې تر څو په پورته غږ باندې خبرې وکړي، نو همدغه ټول په ذهن پاتې کیږي. په ذهن کې ځکه دوی د ماشومتوب ذهن نسبت له مشرتوب نه د هغه یاد قویي، نو هغو ته دا میاشت ډېر یو د زجر او د سختۍ میاشت په ذهن کې پاتې کیږي.
بله، بیرته د همدغو ماشومانو زیان همدغې کورنۍ ته څومره رسیږي؟ کله چې دوی ځوانیږي، دوی لویږي، نو واضح خبره ده چې دوی له خشونت سره رالوی سوي دي. بیرته خپلې کورنۍ ته کوم تاوان رسولی سي؟
کوم ماشوم چې غیر نورمال فضا کې لویږي، نو اولینه قرباني چې بیرته اخلي همدغه کورنۍ ده، ځکه هغه چې لوی کیږي نو هغه بیا هغه ماشوم نه چې په یو پټکه باندې یا په یو وار باندې هغه بیرته د خپل کمپلین نه لاس واخلي. نو همدغه کورنۍ ده چې اولینه قرباني بیرته د همدغو کړنو نه قرباني نه همدغه کورنۍ کیږي، ځکه د مور او د پلار نور په ده باندې وس نه رسیږي او کم احترام چې مور او پلار ته کیږي، نو بیا امکان نه ده د دې چې هغه د خپل د مور د پلار د مشر احترام وکړي، ځکه دا په وړکی توپ کې احترام ورته نه ده شوی. نو دا چې کله مشر شي دا هم بیرته احترام نه زده کوي چې د مشرانو احترام وکړي، نو اول قدم کې د خپل د مور او پلار احترام نه کوي، د خپل د ترونو احترام نه کوي، د خپل د مشرانو احترام نه کوي، او بیرته خبرو باندې او په نصیحت باندې دا بیرته غوږ نه نیسي، ځکه دا همیشه زجر لیدلی، دا همیشه تکلیف لیدلی ده له مشرانو له خوا نه. نو اوس بیرته خپله دا دې قادر شوی ده، یعنی توانمندي زیاته شوې ده، په توانمندي صورت کې دا بیرته په خبرو باندې یا په نصیحت باندې د کورنۍ ته غاړه نه ږدي چې د نصیحت د کورنۍ واوري، نو هر څه چې زړه غواړي په کورنۍ باندې او په بیرون باندې، نو په اول قدم کې په کورنۍ باندې اجرا کوي.
بله، کله چې د کورنۍ مشران خپل د باندې جار و جنجال کور ته راوړي او په کور کې بیا د ماشومانو تر مخې تاوتریخوالی کوي، خپلواک سي په دې ډول د دوی ستونزې حل کېدلی سي؟
قطعاً دوی ستونزې نه حل کیږي، بلکې دوی د خپل ځان ته نور ستونزې ایجادوي. کم تاوتریخوالی چې بیرونی او هغه د کور منځ ته راوړي، نو هغه باندې نور هم د خپل د کور د منځ کم سکون چې کم آرامش چې هغه له بینه وړي، نو په دې خبره زه دادایم په جامو کې په کولونو کې ملي دلی دي چې کم خلک چې د بیرون جنجال د کور نه لراوړي ابوی دا چې هغه جنجال حل کیږي نه نور جنجالونه تر راپورته کیږي.
بله اوس به څه مشوره ولرو خلکو ته؟ له یو خوانه اقتصاد ضعیفه ده، له بلې خوانه د ماشومان دي هغوی په خپل ماشومانه فکر کې غرق دي، خپلې غوښتنې لري. په داسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟
په دې وضعیت کې خو کوم حقوق چې شرعي حقوق دي ماشوم ته خدای پاک ورکړي دي، او کوم حقوق چې وضعي قوانونو ورکړي دي، نو کورنیو ته لازمه نه چې د هغوی حقوق ضایع نه کړي. سیده چې مشکلات شته دي، مشکلات په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په ټولنه کې مشکلات شته دي، ولې کورنیو ته پلارونو مورګانو ته لازمه ده چې د خپل د اولاد مخه دا مشکلات راپورته نه کړي، دا مشکلات خپله په تنهایی کې وزغمي او د هغه لپاره د حل لاره پیدا کړي. د ماشومانو نه استفاده کول په خاطر د حل د دې مشکلاتو دا یو غټه جفا ده له ماشوم سره او په جدي توګه له ټولنې سره. نو توصیه او مشوره دا ده چې که کوم مشکلات لري د خپل په منځ کې، که فامیلو کې د خاوند او د میرمن تر منځ څه مشکلات وسي، نو لازمه ده چې دا په داسې یو فضا کې دا خپل په منځ کې حل کړي چې هیڅ نوع دخالت او هیڅ نوع حضور د ماشوم نه وسی. ځکه که تاسو د ماشوم په مخ کې جنجال خاوند له میرمنې سره کوي یا میرمنې له خاوند سره کوي، نو دا ډیر جدي اثر په ماشومانو باندې ده نسبت په مشرانو باندې. نو صبر او حوصلې نه کار واخیستل شي دا چې که څوک اقتصادي مشکلات لري، نورې په ټولنه کې د فامیلي ستونزې لري، او دا د ماشومانو تر مخه دا راوړي او د ماشومانو په حضور کې په دې باندې بحث کوي، نو برعلاوه چې دا حل کیږي نه په آینده کې، په نږدې آینده کې د خپل ځان لپاره نور ستونزې پیدا کوي، د خپل ماشومانو لپاره ستونزې پیدا کوي. نو زما مشوره دا ده چې که هر مشکلی تاسو په خپله او په تنهایی کې وزغمئ، په ماشومانو باندې ډېر زیات پټاکې جذبې او وهل تکاول لازمه نه ده. دا د کوم کنوانسیونونه چې د اطفالو د حقوقو په بحث کار کې دا مخالف دي، او په ټولنو کې ډیر زیات تحقیقات شوي دي تر څو بیا دا قوانین ورته وضع کړي دي چې د ماشومانو رټل او وهل دا هم غیر شرعي او غیر حقوقي عمل ده، باید د دې عمل نه
جدی توګه. تاسو بشمیر زیانونه یاد کړل چې کچېرې د ماشوم تر مخې تاوتریخوالی کېږي په غوباندې بعد اثر کوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کورنۍ، البته کورنۍ چې خشونت کوي، تاوتریخوالی کوي، د دې په زیان باندې پوهیږي نه، بې پروا دي، او که نور د مشکلاتو په هاوچ کې دي، خپل ځان نشي کنټرولولی، اصلي علت څه کېدلی سي؟
د مالو نظر خو اصلي علت ناپوهي ده، ځکه پوهاوی نه ده شوی په دې بحث کې چې ماشومانو په مخ کې باید څه رقم رفتار وشي، څه رقم فامیل په منځ کې څه رقم رفتار وشي، او نور اقتصادي مشکلات څه رقم باید مخ کې وړل شي. زما تر نظره ډېر حده پورې عامه پوهاوی پلارونو او مورګانو ته نه ده شوی چې څه رقم باید چلند وشي. نو لازمه ده چې په دې بخش کې عامه پوهاوی وشي، ځکه افغانستان کې اکثریت ټولنه چې ده هغوی تر دې حده پورې تعلیم او تحصیل نه ده کړی چې هغوی د کوم کنوانسیونونه چې د ماشومانو د حقوقو دپاره دي او کوم شرعي حقوق چې دي الله پاک ورکړي ماشومانو ته، نو تر هغه سره پورې دوی عامه پوهاوی نه ده شوی. نو د همدغه له نظر نه کورنیو کې تر ډېره حده پورې د ماشومانو د حقوقو عامه پوهاوی نه ده شوی، او پلارونه او میندې په دې باندې خبر نه دي چې ماشوم کم حقوق لري.
په داسې یو وضعیت کې اوس څه کول پکار دي؟ دا کورنۍ د خپل عامه پوهاوی زیات کړي، او یو بل چا نه مشوره واخلي چې هغه یو با تجربه کورنۍ ده، دوی څه وکړي؟
ډېرې ښې لارې خو لکه همدا ستاسو د رادیو لاره ده، د تلویزیون لاره، د مساجدو کې ده، په نورو کوم سیمینارونه کې دي عامه پوهاوی لپاره لازم دي. باید د هغې طریق نه د ماشومانو د حقوقو او د ماشومانو د مشکلاتو په هکله، د ماشومانو د روزنې او د تربیې په هکله باید کورنیو ته ورکړل شي. چې ښه بېلګه لکه ستاسو د رادیو د پروګرامونو طریقه ځینې اوري حقوق د ماشومانو، او په کورنیو کې څه رقم باید رسیدگی وشی ماشومانو تا دا لدغه طریقونه دغه امکان لري چې دوی ته عامه پوهاوی وشي. په مساجدو کې ملا امامان چې دي هغوی ماشومانو د حقوقو په هکله خبرې وکړي، د شریعت له نظره، د حقوقو له نظره، تر څو کوم فامیلونه چې دي په دې برخه کې مشکلات لري هغه ته ځان آماده کړي او پوه شي د ماشومانو د روزنې په هکله او د حقوقو په هکله.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه، ژوندي اوسئ.
درن دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو په حقوقو باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په مبارکه میاشت کې خبري وشوي. لمون سره میلما و افغان مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پارزه کې چې یاست، الله ممال او ملګری.